بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن.
د تهران ریډیو قدر منور دن کو د تخنیکی خرابې لکبل زمون په خبراونې کې ستونزه را منځته شوې ده او تاسو د قران مجید تلاوت او ژباړه و نور د په دې حق لا مونږ له تاسو ډیره بخښنه غواړو. عزت من اردن کو لومړی د مهمو خبرونو لانډیز. ایران له روسیې سره د اړیکو پراخول غواړي. ایران د وینا د خبرو لپاره الټیمیټم نه مني. پاکستان په لاهور کې بم چودنې درې کسان وژلي. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران اراده له روسیې سره د اړیکو پراخول دي. زمون خبریال راپور کړی د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د روسیې په ولسي جرګې دوما کې ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت د روسیې له پیډرسون سره د اړیکو د پراخولو لپاره له ضروري ارادې او چمتووالي برخور دی. رئیسی نن په دوما کې وویل ایران د نړۍ له ټولو هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیو او هم تړونه هیوادونو سره د زیات تعامل کوشش کوي او د دوا تعامل او د منګیرتیا هدف او بنسټ د ملتونو متقابلې ګټې او یوې متمدن نړیوالو ټولنې ته بڼه ورکول دي. رئیسی ټینګار وکړ د لشکرکشۍ او د نیواک د سیاست ماتې خوړل او له عراق او افغانستانه تښتېدا ته د امریکا مجبورېدل د ملتونو د مقاومت له کبله دي. هغه زیاته کړه د ترهګارۍ پر ضد جنگ د سلطه غوښتنې پر ضد جنگ دی، ځکه چې ترهګارۍ د سلطه غوښتنې یوه جانبي نتیجه ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی بیا وویل د سلطهګرۍ ستراتیژۍ ماتې خوړلې ده او امریکا په تر ټولو کمزوري حالت کې ده او د خپلواکه هیوادونو قدرت په تاریخ جوړونکي ودې کې دی. رئیسی بیا وویل له ترهګرو سره د امریکا شي تعدني ایتلاف د دنیا د خلکو په تیره بیا د لویدیځ آسیا او له سوریې رانیولې تر افغانستان پورې د ملتونو لپاره د ورځې په شان روخ پورې نویو ماموریتونو ته د تکبیري ترهګرو د استولو لپاره پیچلي پروګرامونه روان دي. هغه زیاته کړه ناټو په نوي پوښښونو سره په بیلابیلو جغرافیایي حوزو کې د نفوذ کوشش کوي، کوم چې د خپلواکه هیوادونو ګډې ګټې له ګواښ سره مخامخ کوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی بیا وویل په ملتونو باندې بایکاټ لګول د نوي سلطه غوښتنې یوه دوده بڼه ده. ورسره مقابله کول د خپلواکه هیوادونو ملګرتیا او ډله ییز ځواب ورکولو ته اړتیا لري. په بله بڼه کې به په بیلابیلو پلمو سره د ټولو هیوادونو حتی د امریکا په متحدینو هم بایکاټونه ولګیږي. رئیسی بیا وویل امریکا ادا کوي چې بایکاټ د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي فعالیتونو په وجه دی، خو ټوله دنیا پوهیږي د ایران اټومي فعالیتونه دغه فعالیتونه قانوني دي او هغه د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس تر څارنې لاندې دي. ایران، چین او روسیا سبا ګډه پوځي مانوره ترسره کوي. ایران پریس خبری اژانس راپور کړی د 2023 میلادي کال د سمندري امنیت د کمربند د مرکه پوځي مانوره د ایران، د چین او د روسیې په ګډون سره د هند او کینوسیې په شمال کې پیلېږي. د 2023 میلادي کال د سمندري امنیت د کمربند د مرکب د منورې ویان دوهم امیر البحر مصطفی تاجودینی د روسیې له همڅنګ سره په خبري کانفرنس کې د دغه پوځي منورې په باره کې چې د ایران، د چین او د روسیې په ګډون سره له سبا څخه د هند او کینوسیې په شمال کې شروع کیږي وویل دا دریمه مرکبه پوځي منوره ده چې د چین، د روسیې او د ایران په ګډون سره ترسره کیږي او په راتلونکي کې به هم دوام ولري. اسلامي ایران د وینا د خبرو لپاره هیڅ الټیمیټم نه مني. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت د کمیسیون مشر وحید جلالزاده ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت په خبرو کې الټیمیټم نه مني. هغه له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې د خپلو ژمنو په اجرا کولو کې د امریکا مقاومت د وینا د خبرترو د اوږدېدا علتو بله وویل امریکا په خپله د لکشن بایکاټونو د ختمولو او د ایران لخوا د زیاتو اټومي ژمنو د اجرا کولو کوشش کوي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیسیون مشر جلالزاده د امریکا د خارجه وزیر انتونی بلینکن سرګندونو ته په اشاره سره چې ویلي وو د موافقه لپاره وخت په ختمې دا دی ویل دغه څرګندونه په حقیقت کې د امریکا له خوا له سیاسي ملاتړ پرته د زیاده بال ایمالول دی. هغه زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت پوستو معنی کوونکو خبرو پسې نه دی بلکې د لوړو د لورو د ګټو په تامینونکو امندګي خبرو پسې دی چې د ایران د ملت پر ضد ظالمانه بیکټونه ختم شي. د پاکستان په لاهور کې بم چودنې درې کسان وژلي زمون خبریال راپور کړی. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې په نرکلی بازار کې نن بم چودنه شوې ده چې تر اوسه درې کسان وژلي دي او 15 نورې ژوبل کړي دي چې ځینې پکې مرګ حاله دي. ویل کېږي چې دغه بم چودنه په یوه موټر سایکل کې کېښودل شوې وه. طالبان و اسلامي هیوادونه بیا دوی په رسمیت وپیژندي زمون خبریال راپور کړی. په داسې حال کې چې افغانستان په بهرنیو مرستو ولاړ دی او له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، د طالبانو رئیس الوزرا مولوي محمد حسن اخوند له مسلمانو هیوادونو غوښتي دي چې د دغه ډلې حکومت په رسمیت وپیژني. مولوي محمد حسن اخوند په کابل کې یو اقتصادي کانفرنس ته په وینا کې ویل مسلمان هیوادونه د نورو ملکونو د انتظار بسلو پر ځای رامخ کې شي او د طالبانو حکومت دی په رسمیت وپیژندي. هغه زیاته کړه د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو په وجه د هیواد د زر د پرمختګ کولو هیله شته. د افغانستان طالبان خپل ځینې کسان نیولي دي او اوس یې بندي کړي هم دي. د زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ امنیه قومندان کاری حنفی په ګډون اته طالبان د یوه تن د شکنجه کولو او د وژلو په تور ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان رئیس ابو لیوای د خیوې په ولسوالۍ کې درې کسان په یوې غزې کې د لاسرلرو او مقابل لوري د ریزي وروسته نیول شي وو چې د پلټنو پر مهال ورسره د یاد ولسوالۍ امنیه قومندان کاری حنیب او د هغه وسلوالو ملګرو ناسم چلند کړی وو. په ننګرهار کې ول زرو کرمندګرو ته د کیمیاوي سرو د ویش لړۍ پیل شوې ده. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د ننګرهار د ولی ویان له دفتره رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د ملګرو ملتونو د کرهڼې او خوراکي ادارې په مرستې سره د ننګرهار ولایت په شیرزادو، خوږیاڼیو، بټیکوټ، اچین، لالپورې، ګوشتي، خیوي او درنور ولسوالیو کې 12,000 کروندګرو ته د کیمیاوي سرو ورکول پیل شوي دي. د امریکا خلکو افغانستان ته د مرستو لاستولو سره مخالفت کړی. د امریکا د مارننګ کنزلټ موسسې د نظر پوښتنې پایلې چې د جنوري په 15مه او 16مه نیټه له 2500 ګډون کوونکو سره د مراکو له لارې لاسته راغلي دي د ښودنه کوي. د امریکا 80% رای ورکوونکي د افغانستان خلکو ته د واشنگټن د انسان دوستانه مرستو لاستهالو سره مخالف دي او 10% نور بیا موافق دي او 3% کسانو خپل هیڅ نظر څرګند نه کړ. طالبانو د افغانستان خپلواکۍ په ستلو ټینګار وکړ. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت مشر عبدالسلام حنفی د هیواد د خپلواکۍ په ساتلو ټینګار وکړ. هغه نن له افغانستان سره مرستو ته په اشاري سره ویل طالبان نه غواړي د هیواد خپلواکۍ د خارجي ملاتړو د شرطونو قرباني کړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران نړۍ عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران او د روسیې د ولسمشرانو کتنه نومیږي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتنه او د دوه اړخیزه سیمه ییزو او د نړیوالو مسایلو په هکله یې ورسره خبرې وکړې. د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په سیمه او دنیا کې د دواړو هیوادونو اغېزمنونکي رول ته په اشاره سره په سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو کې د تهران او د ماسکو ګډدرک د ګډو منګرتیا او زمينه جوړونکي وبله او زیاته کړه د ایران او د روسي اړیکې د ستراتیژیکو اړیکو په لاره کې ورغلي دي. ابراهیم رئیسی له ګاونډۍ او همتړونو هیوادونو سره زیات تعامل د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی سیاست د لمړیتوب برخه وبلو او زیات کړه د روسیا او د ایران د دوړخیزه ملګرتیا او پیاوړتیا به د دواړو هیوادونو د اقتصادي رونق او د سیمې او د دنیا د امنیت د زیاتېدا سبب شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویل دوړخیزه ډیر لګښته پروژې د اجرا کولو په حال کې دي او موږ په بیلابیلو زمینو کې ملګرتیا لرو او په نړیوال ډګر کې نږدې ملګرتیا لرو او د دواړو هیوادونو په کوششونو سره وتوانېدو له نړیوالې ترهګرۍ سره په مبارزې کې له سوری سره مرسته وکړو. د ایران او د روسیې د ولسمشرانو کتنه چې له روسیې سره د لویدیځو هیوادونو د شخړو د زیاتېدا په شرایطو کې او د ایران پر ضد بایکاټونو د خدمېدا په هکله د ویانا له خبرو سره په یو وخت شوې ده له بېلابېلو سیاسي او اقتصادي اړختونو اهمیت لري او د اوږدمهاله او د پایداره ملګرتیا په هدف سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نویو پلمه جاجولی شو. همدا اوس ایران او روسیا د امریکا له بایکاټونو سره مخ دي او تهران او مسکو د نورو هیوادونو په چارو کې د واشنگټن له لاسوهنې او یو اړخیز بلنې سره مخ دي. ایران او روسیا په سیاسي اقتصادي او پوځي اړیکو کې او ګډو ستراتیژیکو ګټو کې او د مرکزی آسیا، کافکاز، افغانستان، یمن، عراق، سوری او له ترهګرۍ سره د مبارزې د مسایلو په شمول د ډیرو سیمه ایزو او د نړیوالو مسایلو په هکله ګډې لیتوګې لري. په همدې اساس ایران او روسیې هر اړخیزه ملګرتیاوې په تیره بیا تجارتي اړیکې د اوږدمهاله ملګرتیاو پراخول او د پانګونې د مالی سرچینو د بیخ بنیانو د کمزورتیا په شمول د ځینو خنډونو ختمول او د ایران او د روسیې پر ضد د بایکاټونو د بېغزه کولو لپاره هڅې په اجنډا کې شاملې کړې دي او ټاکل شوي ده د تهران او د مسکو چارواکي زرد صادرات او د تجارت او د انرژۍ په زمینې کې څو سندونه لاسلیک کړي. کاره خبره ده چې د شمال جنوب د نړیوال کوریډور سند د تیلو او د ګازو په حوزه کې د ایران او د روسیې ظرفیتونو ته په پام سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډې ګټې ډېرې زیاتې دي او دغه ګډې ګټې ایجابوي چې د دواړو هیوادونو اړیکو له اوږدمهاله ثبات څخه برخمنې شي او د دواړو هیوادونو د چارواکو اراده هم په ټولو زمینو کې د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره ده چې هم د دواړو هیوادونو لپاره د اقتصادي ګټو تضمینونکي او هم په نړیوال نظم کې د څو اړخیز بلنې د تثبیت او د سیمه ایز ثبات او د امنیت لپاره مهم عامل دی. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مازیګرانه پښتو خبرونه اورئ.
د روغتیا مجله
کلون اوریدونکو سلامونه. د روغتیا مجلې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دې پروګرام کې بنان د زینو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکړو چې د پوستکي یا څرمنی د ګونځو په اکله کړی. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه پروګرام کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. یادونه کوو چې زموږ دغه پروګرام تاسو په سایت کې هم لیدلی شي darekeparstoday.com/ps.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د انسان پوستکی یا څرمن له دې عمله چې له بهرني چاپیریال سره نیخ په نیخه په تماس کې ده د وجود یو ډیر زیانمندونکی غړی حسابیږي. همداراز د څرمنې د خرابېدو عوامل کله کله د بدن دننه هم وي، لکه د یو شمېر دانو او پوستي حساسیتونو راڅرګندېدنه. خو په سر کې غواړو د څرمنې د عامو ستونزو په اړه لنډ معلومات وړاندې کړو. لومړی د پوستکي جوش یا ځوانکی، دا تر ډیره د نوې ځوانې په موسم کې راڅرګندیږي او لامل یې همدا دی چې کله د اندروژن په نوم جنسي غدې په بدن کې فعال شي او نارینه هورمونونه تولید کړي، نو دا هورمونونه په خپل په پوستکي کې د غوړو د زیاتوالي لامل ګرځي. اوس نو د پوستکي یا څرمنې پاسنۍ برخه د هغو مایکروبونو د ودې او فعالیت لامل ګرځي چې په عادي ډول له پوستکي کې موجود وي او چې د ځوانکو جوش او د خارښ لامل ګرځي، او که موږ یې وګرو یا یې وشکوو نو ځای یې پاتې کیږي. کله کله دا ځوانکې دومره ژورې وي چې د متورمو دانو په څیر راڅرګندیږي. همداراز یو شمېر نور عوامل لکه مخامخ لمر، د هوا یخنی او ګرمي هم د ځوانکو لامل کیږي. ډاکټران وایي که په دې عمر کې خپل پوستکي ته پاملرنه ونه کړو نو ښایي په ستونزو اخته شو. هغه میرمنې او ځوانان چې ډېرې ځوانکې لري باید د شپې له سملاستو مخکې خپل مخ په صابون په تیره بیا کاپتوس نوم صابون باندې ووینځي، او بیا یې د الکولو په پیډ یا مالوچو باندې د الکولو په لګولو سره پاک کړي. د دې لپاره یو شمېر درمل هم ورکول کیږي، خو د ډاکټر تر څارنې لاندې باید وخوړی شي. ځینې ډاکټران وایي د نکریزو پاڼې باید د نارنج په اوبو لمدې شي او بیا په ځوانکو د څو ساعتونو لپاره کیښودل شي، خو دا چاره پوستکی ډیر حساسوي، نو ځکه باید لمر ته د ګرځېدو پر مهال له لمر ضد کریمونو څخه کار واخیستل شي. باید ووایو د ځوانکو داغونه اوس د څرمنې د پاکولو له لارې د لرې کېدا قابلیت لري. نن سبا چې طب ترقی کړې ده، ډېر ښه ښه کریمونه او درملونه جوړ شوي دي چې د ځوانکو مخنیوی کوي او یا یې نه پرېږدي چې د ځوانکو له امله په مخ باندې داغونه پاتې شي. کوم ځوانان چې په مخ ډېرې دانې لري یا د ځوانکو له امله کړېږي، نو حتما باید د څرمنې له ډاکټر سره مشوره وکړي.
یو شمیر میرمنې په خپل پوستکي د زائد او ویښتو له امله شکایت لري. علت یې په میرمنو کې د نارینه هورمونونو افراز دی. کله کله دا افراز ډیر زیات وي چې بیا نو د هیرسیزم په نوم یادیږي. البته په ښځینو کې نارینه هورمونونه یو اندازه افرازیږي چې دا عادي ده، خو کله کله دا تر معمولي حد ډیر افرازیږي چې ستونزې رامنځته کوي. که ستونزه ډیره وي نو دا ویښته په لایزر د لیرې کېدو وړ دي. بله خبره د پوستکي حساسیتونه دي. ځینې میرمنې له صابون او نورو موادو سره حساسیت لري. که حساسیت شدید نه وي، د حساسیت ضد کریمونو سره تداوي کیږي، او که شدید وي، د حساسیت ضد درمل هم ورکول کیږي. خو مهمه دا ده چې ځانونه له هغو موادو وساتو چې بدن مو حساسیت ورسره لري، ځکه حساسیتونه ورو ورو شدید کیږي. او حساسې میرمنې باید د لوښو او کالیو د وینځلو پر وخت له دستکشونو څخه استفاده وکړي.
څلورمه خبره هم د پوستکي ګونځې دي. د پوستکي په لاندنۍ برخه کې ګڼ ریشه‌ای پروټینونه موجود دي چې د څرمنې د محکمیت او قوام لامل ګرځي. په دې پروټینونو کې دوه ډیر مهم، کلاژن او الاستین نومیږي. دا پروټینز وخت په وخت نوی کیږي او پوستکی ځوان ساتي. د دې پروټینونو د جوړښت او ترمیم لپاره ویټامین سی مهم رول لري. سره له دې چې د عمر په تیرېدو او زړېدو سره په ټولو انسانانو کې دا پروټینز د خپل بیا ترمیم خاصیت له لاسه ورکوي، پوستکی زړیږي او ګونځي کوي، خو دا هم په ټولو انسانانو کې یو شان نه وي. د لمر وړانګو ته نیخ په نیغه کیناستل، وراثت، غذایی رژیم، محیطي او د چاپیریال شرایط او له خپل پوستکي د مراقبت او خیال ساتنې کچا د څرمنې په ځوان پاتې کېدو باندې نیخ په نیغه اغیزه لري. همداراز ډاکتران وایي چې د سګرټو څکول او د نشه ایزو توکو استعمال هم د پوستکي په زر ګونځي کېدو کې مهم رول لري. روحي او رواني ستونزې هم د پوستکي د ګونځي کېدو یو ستر عامل بلل شوی دی. ډاکټران وایي وړاندې تر دې چې په پوستکي کې مو ګونځې پیدا شي، باید د ګونځو له راپیدا کېدو مخنیوی وکړو. اول خو د پوستکي د دوو پروټینونو یعنی کلاژن او الاستین د تولید زیاتول دي. غذایی رژیم مهم رول لري. باید په خوراکي موادو کې مو د نورو ټولو اړینو توکو ترڅنګ په کافی اندازه نباتی او حیواني پروټین موجود وي، لکه څنګه چې ویټامین سی او ویټامین ای د پوستکي په ځوان ساتلو کې مهم رول لري. نو باید زموږ غذایی رژیم د نورو ټولو ویټامینونو ترڅنګ په پوره اندازه دغه ویټامینونه هم ولري. زموږ او ستاسو په چاپیریال کې په تیره بیا په میرمنو کې یوه غلطه ښکارنده شته او هغوی فکر کوي چې تراوه خواړه او میوې باید ونه خوري، ځکه چې د بدن د دردونو لامل ګرځي. په همدې اساس ناروغانو ته هم ویټامین سی لرونکي میوې نه ورکوي. یو شمیر خو بیخي وړاندیزي او ناروغانو ته هیڅ کومه تازه میوه نه ورکوي، چې دا ډیر غلط رواج دی. ویټامین سی چې تر ډیره په ترشو میوو کې موجود وي، نه یوازې بدن ورته اړتیا لري، بلکې د ناروغانو د زخمونو او ناروغیو په ظرف کې ده او د بدن د مقاومت په لوړېدا کې مهم رول لري. نو باید ناروغانو ته هر هغه میوه چې زړې ورته کیږي ورکړو، او په دې پوه شو چې میوه په تیره بیا تازه میوه بدن ته ګټه لري او هیڅ تاوان نه لري.
عزیزانو، د لمر له مخامخ وړانګو باید ځان وساتو. که مجبور و د امکان تر حد خپل مخ د سیوري لرونکو خولیو، عینکو، ماسکونو او یا چتری یا سایوان په وسیله وپوښو. د لمر ضد کریمونو څخه استفاده وکړو. ځینې کسان ګمان کوي چې که د لمر ضد کریم استعمال کړي وي، نو کولی شي په ډاډه زړه لمر ته وګرځي، خو دا سمه نه ده. د لمر ضد هیڅ کوم کریم سل په سله په پوستکي د لمر د مستقیم لګېده او د اضرارو مخنیوي نشي کولی. یو شمیر کریمونه شته دي چې د پوستکي د کلاژن او الاستین پروټینونو تولید تحریکوي، چې دا هم د پوستکي د ګونځو په مخنیوي کې مهم رول لري. د پوستکي ډاکتران یو شمیر ناروغان ته پیلنج یا د پوستکي د یوې لاحیې لیرې کول توصیه کوي، چې دا په خپله د پوستکي د پروټینونو د تحریک لامل ګرځي. یو شمیر ډاکتران عضلات به حرکت کوي، د مثال په ډول د سترګو شاوخوا او په تندې کې بوتاکس تزریقوي، چې دا د عضلاتو او پوستکي د اوږدمهال لپاره د بې حرکت کېده او د ګونځو د مخنیوي لامل کیږي. ځینې ډاکتران د پوستکي د ګونځو برخې ته هم دا کولاژن پروټین په موضوعي ډول تزریقوي، خو ډیر ځله دا د حساسیت لامل کیږي. نو ځکه ډیر کاروندوالی نه لري. باید وایو چې څومره چې په خالص ډول د ویټامین سي کرمونه او پومادونه ډیر کم پیدا کیږي، خو په ترکیبي پومادونو کې ویټامین سي هم شته. د بیلابیلو کمپونو والا شته چې د پوستکي د ځوان ساتلو او د ګونځو د لرې کولو په موخه استعمالیږي. د پوستکي د ګونځو کېدا یو مهم لامل هم د ډول ډول آرایش د دواګانو کریمونو او پودر استعمال دی. ډیری مواد او ګڼ شمېر کیمیاوي مضر مرکبات لري چې د اوږده مهال لپاره مصرف پوستکی ګونځو کې وي، رنګ بدلون کې وي، زیر کیږي او کله کله خو تر دې هم د زیاتو اعراضو او د پوستکي د ناروغیو سبب کیږي. ډاکټران وایي د هغو میرمنو پوستکی ځوان پاتې کیږي چې د ځان جوړولو او آرایش دواګانې ډیر نوي مصرف کړي او طبیعي عادي پوستکي ولري. ډاکټران وایي که ډیر ضرورت نوي آرایش مه کوئ او که بیا آرایش کوئ له عادي موادو دې کار واخلي، کوم چې عادي غوړ ویټامینونه او پروټین لري او نور کیمیاوي مواد نه لري.
د بدن د اوبو کمښت هم په پوستکي کې د ګونځو د راپیدا کېدو یو لامل دی. کوم کسان چې کافي اوبه او نور مایعات نه څښي تر نورو وړاندې په پوستکي کې ګونځې راپیدا کیږي. هغه میرمنې چې په غذایي موادو کې له سبو، ترکاریو او میوو ډیره ګټه اخلي پوستکی هم سالم او ځوان پاتې کیږي. د کیفین ډیر استعمال هم د ګونځو یو لامل دی. د کیفین یوه مهمه سرچینه چای دی. د ډیرو چایو څښل او د ټینګو او تیزو چایو څښل د پوستکي ګونځې رامنځته کوي. په تیره بیا تورې چای. په شنو چایو کې د کیفینو اندازه هم کمه ده او نورې ګټې هم لري، خو هیڅ چای هم باید تر حده ډیر ونه خوړل شي. د انسان د شخصیت تظاهر هم په ګونځو رامنځته کیدو کې مهم دی. هغه کسان چې ډیر خاندي، هغه چې لمر ته سترګې نشي نیوی او له رڼا سره حساسیت لري، او هغه کسان چې د خبرو پر مهال سترګې او وریځې هم خوروي او یا په خاص ډول نیسي، په همهغو ځایونو کې ګونځې راپیدا کیږي. هغه میرمنې چې د سترګو او شونډو په شاوخوا خط وباسي په همدې ځایونو کې د ګونځو د رامنځته کېدا باعث کیدلی شي. په پرمختللو هیوادونو کې د پوستکي ګونځې د لیزر او پلاستیکي جراحۍ په وسیله لرې کیږي چې په دې سره پوستکی د څو کلونو لپاره له ګونځو پاکیږي. په دې طریقې سره د مخ، خېټې، سینې او نور بدن فورم او شکل بدلون مومي او ځوان ښکاري. په هر حال دا کلي سپارښتنې دي، او که څوک د پوستکي د ګونځو ستونزه لري نو بهتره ده چې د پوستکي خاص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې هغه په خاصو معایناتو او ټیسټونو سره پوه شي چې د پوستکي د ګونځې کېدو اصلي لامل یې څه دی او د هغې مطابق درملنه ورته وکړي.
ډیرې زرمنو اورېدونکو، د روغتیا د مجلې د دغه مطلب وخت هم همدومره و. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، تاسو د تهران ریډیو مازیګرانې پښتو خپرونه اورئ.
دلمر په حضور کې
دا تیرا ریڈیو گرانو او قدرمنو دوستانو دے سلامونو پڑاندے کولو سر عزیز زیب شاہین
او زا فاطمی
ستاسو پا خدمت کے حاضر شویو چی دا اسلامی انقلاب دا ستر رہبر حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی دا ویناو پا حق لا دا نور پا حضور کی لڑائی او بل پروگرام تاسو تا اڑاندے کو ہیلا دے چی دا اوری دو فرصتی او لڑائی
د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د روان هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې په 19 نیټه د قوم ولایت له یو شمیر خلکو سره د ویډیو لارې کتنه درلودله. هغه حضرت د مرغومی د میاشتې په 19 نیټه د ایران د قوم ولایت د خلکو پاسون د یو ستر پاسون سرچینه او د خلکو د دینی اعتقاد د ژورتیا نښه وبلله او ویل مش په دغه ټکي تکیه کوو، ټینګار کوو، د انقلاب د شواهدو او د واضحاتو برخه دی. خو د هغو کسانو تبلیغات چې د انقلاب کینې اوس هم په زړونو کې شته، سوکه سبب کیږي چې حتی د انقلاب شواهد هم له شک سره مخامخ شي. زه ټینګار کوم چې د ایران په قوم کې د مرغومی د میاشتې د 19 نیټې پیښه او ورپسې پیښې د خلکو د دینی اعتقاد د ژورتیا نښه ده.
د 1450 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې د 19 نیټې پیښه چې هغه وخت په اطلاعات ورځپاڼه کې حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ته له سپکاوي وروسته رامنځته شوه، د ایران په بېلابېلو ښارونو کې د پرله پسې حرکت د رامنځته کېدو سرچینه وګرځېده او داسې غورځنګ یې رامنځته کړ چې بالاخره د اسلامي انقلاب د بریالیتوب سبب شو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنائی له نظره کچر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د تقلید د یو مرجع او دینی عالم په توګه د هغه په مرکزیت کې نه وي، هیڅ سړی او هیڅ بل بهیر نشو کولی په ښارونو کې ملت پاسون کولو ته مجبور کړي. آیت الله خامنائی د تماکو د پیښې د مشروطه غورځنګ د گوهرشاد وغیرہ په شمول په ایران کې د 1350 کلونو تاریخی او ټولنیزو پیښو ته په اشاره سره دینی عالمان د دغو پاسونونو اصلي چورلیز وباله او وی ویل او مثلا یو سړی یو نفوذ لرونکی کس وکولی شي په یو ځای کې یو شمیر خلک د یو غبرګون ښودلو او یو خوځښت ترسره کولو ته مجبور کړي، لیکن د خلکو ستر حرکت او د دغه اوکیانوسی سپانده کول او ولوله ورکول یوازې د دینی عالم کار دی، یوازې د روحاني مرجع کار دی او له دغه ځایه د دین له علما سیاسي علما له سیاسي دین له سیاسي فقه او له سیاسي عالم سره د نړۍ د مستکبرو قدرتونو د دښمن په راز پوهېدلی شو چې ولې دښمنی کوي، ځکه چې د هغوی شتون استعماری زده او استکباری زده.
په ایران اسلامی جمهوریت کې مړدی بی امریکا شوار د امریکا له خلکو سره د دښمنۍ په نوم سره نه، بلکې د استکبار د ظلم او د ستم د لمنځه وړلو د بېلګې په توګه مطرح دی. ځینې کسان دغه شوار دښمنۍ او تاوتریخوالی ګڼي او ورباندې نیوکه کوي. د د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د ظاهر لیدل او برسیرن فکر کول د دښمن د نه پیژندلو او د ایران د اسلامي نظام سره چې ټول شیانې له دینی حرکت او دین څخه دي د هغه د زړې دښمنۍ نتیجه وبلله. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی دینی غیرت د مرغومی د میاشتې د نولسمې نیټې مهم عامل وباله. دینی غیرت په دې معنا دی چې مسلمان انسان د اسلامي نړۍ په هکله خاص اهمیت ولري، په ټول توان سره د هغه اثبات او د اجرا کولو کوشش وکړي او په هغه باندې د کوچني تیری او ورته د تاوان د رسېدا مخه ونیسي. پر دې اساس جهاد، امر بالمعروف، حق او صبر ته سپارښتنه، تعلیم او تعلم او نور کولای شي د دینی غیرت په لړ کې وي، ځکه چې په دوی کې هر یو مورد هم د اسلامي احکامو په پیاوړتیا اغیر شیندونکی دی او هم د اسلامي احکامو پر ضد له چارو سره مبارزه کوي. هغه حضرت وویل ځینې کسان هڅه او تبلیغات کوي چې دینی غیرت بې منطقه او تاوتریخوالی ونوموي، خو حقیقت دا دی چې دینی غیرت له عقلانیت سره یو ځای او له بصیرت څخه راپورته شوی دی او بصیرت هم د عقلانیت څانګه او مظهر دی. په دې سربیره چې په عمل کې هم په اکثر موردونو کې دینی غیرت له عقلانیت سره یو ځای دی.
د عقلانیت مفهوم فلسفي او تفکری مفهوم دی چې بېلابېل فلسفي او فکری مکاتب د هغه په هکله ډېر پرچارونه لري. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر په تعبیر ځینې کسان له خپلې ویرې سره یو ځای د جوړپال کتنې د توجیه لپاره د عقلانیت له ټکي استفاده کوي، خو په حقیقت کې له هغه نظره سم منطقي او له واقعیتونو سره سم دی چې محاسبه کول د انسان د عقل د تایید وړ او منطقي نتیجو ته رسیږي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر له نظره هغه شخصیتونه چې تر ټولو زیات دینی غیرت لري غالبا لوړ عقلانیت لري. بیلګه بزرگوار امام خمینی رحمت الله علیه دی او هغه د دینی غیرت اوج وو. واقعا مونږ هیڅ کس ونه لیده او مونږ نه پیژنده چې د غیرت له پلوه د دین، د دینی کلتور، د دینی ژوند، د دینی ژوند د سبک او د دینی احکامو په حق له د بزرگوار امام په شان اوسي. په عین حال کې د عقلانیت په اوج کې وو، پوه، عاقل او عالم. ښه خبره ده چې زه په دغه مناسبت زموږ د اوسمهاله فقیه او فیلسوف مرحوم آیت الله مصباح یزدی یادونه وکړم چې هغه هم همدا ډول وو. هغه حضرت هم انصافاً د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ښه شاګرد وو او هم په دینی غیرت کې په اوج کې وو، هم په عقلانیت کې د کلمې په حقیقي معنا یو فیلسوف وو.
عزیزانو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د مرغومي د میاشتې د نولسمې نیټې پاسون د غیرت او د عقلانیت ځلانده جوړښت وباله، ځکه چې په هغه وخت کې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په هکله له سپکاوي د ډکې مقالې د چاپولو لپاره د طاغوتي رژیم فیصله ناڅاپه او فوري نه وه، بلکې هدفمن فیصله او د پلان او د محاسبې پر اساس وه. د بادشاه تاغوت د ایران په خلکو کې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د زیاتېدونکي نفوذ په درکولو سره غوښتل د هغه انرژي بخښونکی او انګیزه بخښونکی مقام کم کړي او د غورځنګ مرکزیت له منځه یوسي. په دې لړ کې امریکا د ایران د تاغوتي رژیم ملاتړ کاوه. د امریکا د هغه وخت ولسمشر جیمی کارتر په تهران کې د 1450 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې په لسمه نیټه هم د امریکا د غلطو محاسباتو پر اساس چې اوس هم دوام لري د پهلوي ایران، یعنی ایران پهلوي، د ثبات جزیره وبلله. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی زیاته کړه د قوم خلکو د امریکا دغه محاسبه ګډوډه کړه، یعنی په حقیقت کې د قوم د خلکو دغه کار د دښمن محاسبه ګډوډه کړه. فلذین کفروا هم المکیدون، هغوی دسیسه وکړه خو دغه دسیسه د هغوی پر ضد تمامه شوه، یعنی غوښتل چې امام کمزورې کړي. دغه دسیسه سبب شوه چې امام خمینی رحمت الله علیه په ډګر کې لا پیاوړی او لا محکم ظاهر شي. هغوی غوښتل له امام خمینی سره د خلکو اړیکه کمزورې کړي، دغه اړیکې لا پسې محکمې شوې. هغوی غوښتل غورځنګ کمزورې کړي، دغه غورځنګ لا پسې پیاوړی شو. تر دې چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جیمی کارټر مجبور شو په 1955 هجری لمریز کال د هایزر په نوم یو پوځي جنرال ایران ته راواستوي چې د خلکو په وژلو، کودتا یا بلې رودې سره د ایران د ملت اسلامي غورځنګ وځپي، خو د خدای په فضل سره ناکامه پاتې شو.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د جنرال قاسم سلیمانی شهیدول د امریکې د غلطو محاسباتو یو بل بیلګه وبلله او زیاته کړه. تر هغه وروسته داسې فکر کاوه چې د شهید قاسم سلیمانی د منځ تللو سره به د هغه ستر غورځنګ او حرکت چې هغه استازی و له منځه لاړ شي، خو د قاسم سلیمانی د شهادت په دویمه کلیزه د ایران د ملت او د نورو هیوادونو د خلکو د عمومي اخلاص او ارادت او په الهي قدرت سره د هغه د شهادت تازه پاتې کېدو وښودله چې د امریکې محاسباتي اداره حقا او انصافا معیوبه او خرابه ده. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د جهاد او د هغه د لړو جورو د هغه ورځو د درې څلوېښتو کلونو تیرېدل د عبرت او د درس سرچینه وبلله او ویې ویل، لیکن یو جوندی ملت یوازې تیر وخت ته نه بوري، یو جوندی ملت د خپل تاریخ په هر پړاو کې د خپل وخت اړتیاو او هغه دندې ته چې په دغه شیبه کې د هغه په غاړه ده او وروستی قدم ته چې ورپسې باید څه کار وکړي او په لرلید کې هم نظر لري. موږ باید د اوسنیو شیبو دنده وپیژنو، هغه لرلید ته سترګې په لار شو او په ټول قوت او ټول توان سره د هغه په لور حرکت وکړو.
قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د خپلې وینا په دوام کې خلکو ته یو شمیر خبرې وریادې کړې چې مناسبه مو وګڼله دلته ورته اشاره وکړو. هغه حضرت ټینګار وکړ دینی غیرت وساتئ، په بیلابیلو حساسو پړاوونو کې د ایران د ژغورنې عامل د ایران د ملت دینی غیرت و او دی. دینی غیرت دی چې ګواښونه په فرصت بدلوي. یوه بیلګه یې د ایران پر ضد د عراق تپلی جنګ او اته کاله سپېڅلې کلنه دفاع چې یو ستر ګواښ موجود و، د خلکو او د ځوانانو دینی غیرت، د میاندو او د پلرونو دینی غیرت او د ښځې او د خاوند د دینی غیرت سبب شو چې زموږ ځوانان د جنگ جبهو ته لاړ شي او دغه ګواښ په فرصت بدل شي. د دښمن او د ټولو له نظره د شهید سلیمانی په شان د یو ستر شخصیت شهادت یو ګواښ ګڼل کېده، خو د ایران د مسلمان ملت غیرت دغه ګواښ په یو فرصت بدل کړ او هغه یو فرصت شو. پام وکړئ، یو کار چې نن سبا د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام د دښمنانو او د انقلاب د دښمنانو په پلانونو کې مطرح دی، د انقلاب د بنسټ شواهدو او اصولو په اکله د حساسیت له منځه وړل دی. د انقلاب اصول په لومړۍ درجه کې د دین د واکمنۍ په شان دی. اصلا جمهوری اسلامي او انقلاب اسلامي د خدای دین د واکمنۍ لپاره جوړ شول. اصلا د دې لپاره دی چې ټولنه په دینی هندسي شکل سره ژوند وکړي او تنظیم شي. دغه اصول باید وساتل شي. د زور ویونکي او د مستقبل دښمن په وړاندې نه تسلیمېدل هم د ایران د اسلامي انقلاب د اصولو برخه ده، او دا خبره چې په یو وخت کې له دښمن سره خبرې، صحبت او تعامل وشي د هغه په وړاندې د تسلیمېدا په معنا نه دي. هم هغه ډول چې ایران تر اوسه تسلیم شوی نه دی او له دې وروسته به هم تسلیم نشي. د حساسیت له منځه وړل د دښمن د ډول ډول او د پراخ نرم جنگ یوه برخه ده چې هغه تعقیبوي. دې خبرې ته باید پام وکړو او د دغه حساسیت د لمنځه وړلو په مقابل کې باید ودرېږو. دغه تصور چې دغه اصول د خلکو د هیواد او د راتلونکي لپاره ګټور نه دي ډیر غلط او د حقیقت پر ضد تصور دی. موږ په خپل هیواد یعنی ایران کې په دغو درې څلوېښتو کلونو کې هر ځای کې چې پرمختګ او بریالۍ حرکت کړی هغه ځای دی چې انقلابي کسان په رویې او مجاهدت سره فعال شوي دي، ډګر ته ننوتلي دي، کار یې کړی او هر ځای چې کار بریالۍ نه دی نو هلته فرصت طلبۍ، فساد، اشرافیګرۍ او غیر انقلابي لیدتوګې شته دي. ورپسې تذکر چې زما په نظر کې ډیر مهم دی د ایران د وحدت د ساتلو مسله ده. موږ چې هر څومره کولی شو باید د تفرقې عوامل کم کړو. البته د سلیقو اختلاف شته خو باید اجازه ورنه کړو چې د سلیقو دغه اختلاف د یوه بل په مقابل کې د اختلاف د رامنځته کېدا سبب شي. موږ باید دغه خبرې ته هم پام وکړو چې په نړۍ کې زموږ د دښمنانو په جبهې کې داسې دښمنان شته دي چې تخصص یې د اختلاف رامنځته کول دي. د دوی تخصص تفرقه واچوه او حکومت وکړه او مشري وکړه.
تهران ریډیو ګرانو او قدرمنو دوستانو، د انمر په حضور کې د لړۍ د نننی پروګرام وخت په همدې کې ختمیږي. داسې یو بل پروګرام سره بیا بلې هفتې ته په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخته
د خدای په امان.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، هیله کوو چې په دغه خپرونه کې ټول خپره شوي پروګرامونه د ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. عزتمن اوریدونکو، که چیرې تاسو غواړئ زموږ انټرنیټ ته ورشئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې ولولئ، نو زموږ د انټرنیټ پاڼې د رګ دی farstoday.com/ps. خوږ اوریدونکو، زموږ د دغه مازیګرنۍ خپرونې وخت نور په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او شپه مو هم نیکمرغه. Thank you.